د ازادي رادیو قدر منوریدون کو ز فرشته ساک مو په دې خبرونه کې کلای کوم پام کوي د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیون وګړي روغتیاي خدماتو ته اړتیا لري. خدای اداره اټکل کوي چې لدې ډلې خي 9.3 میلیون خلک د خدمات تر لاسه کړي. او چانن پر خپل ایکسپانا په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې روغتیاي خدماتو ته د 14.3 میلیون کسانو لړلې سباندې درویش سلنه خزي 350 سلنه نارینه او نږدې 10 سلنه معلولیت لرونکي کسان دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحوم په 15 مول چې د هیواد ولسوالیو 2 سلنه اوسیدونکو وسمهال روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري او چا له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 280 میلیون ډالر بس پنه غوښتنه کړې ده. د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې د طالبانو له بنده د افغان خبری اژانس د خبريال مهدی انصاري د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ د دوه بنسټونو نن په یو غټ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاري لګیدلی تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلي چې انصاري د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نشدی یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. انصاری د روان کال په تل میاشت کې هغه محل لادره کشو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې لخپل دفتر څخه راووت. تر رسنه یو مدافع بنسټونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو لګیا وختمنې دوه وروسته ګڼ شمېر خبریالان له فشارونو د خپل ځان له سانسورولو نیونو او شکنجو سره مخامخ شوي دي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماټانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یو اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 6 لوړه وکړي. ښاغلی ټرمپ له افغانستان د وتلو پریکړه شرمونکې بللې. امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2020 کال د اگست په 13 افغانستان ووتل. د موافقه د 2020 کال د فبروري په 9 د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په مهال لاسلیک شوې ده. د 2020 کال د اگست په 6 د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر کې د کابل هوایي ډګر په آبی نوم دروازې کې په یو انتحاري حمله کې چې پړه یې داعش ډلې خراسان څنګه ومنله 43 امریکایي پوځیان او له 100 ډېر افغانان ووژل شو. اوکراینی چارواکو وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي دي او ګڼ اهداف یې په نښه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد اوکراین د دولتي مرکز مشر اندري کوالینکو نن په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې په دې حملو کې د روسیې په انګلیس ساراتوف، کازان، بریانسک او تولاسیمو کې ګڼ هدف یې وشتل دي. د کولینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمې په نښه شوې دي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین د دونیتسک سیمه د پوګروفسک ښار پر شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د ناټو عمومي منشي مارک روټ ویلي چې د اوکراین دریز اوس پیاوړی نه دی او نشي کولای د سولې په احتمالي خبرو کې له یو پیاوړي دریز څخه خبرې وکړي. کاغلی روټه پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال څرګنده کړه چې اوکراین له روسیې سره د سولې له موافقې مخکې باید خپل پوځي دریز پیاوړی کړي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري وړاندې را سره راپورونه د افغانستان اړوند اوري. په دې خبرونه کې دغه موضوعاتو اړوند راپورونه لرو. اول دا چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ځینو پوهنتونونو د شرعیاتو پوهنځي استادان منتخب کړي دي.
او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بسونه اداري بسونه ته.
او د دې ترڅنګ به د کندهار نه هم راپور واورئ. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته راغلي ناروغان او پایوازان د درملو او روغتیایي امکاناتو د کمښت نه شکایت کوي.
مریض مې داسې سخته پرسته ده، دلته چې راځم شربت یم په بادي، د کلینه یم په بادي، سیروم یم په بادي، د شیانې ګرد په باره کوي.
وړاندې د دې راپورونو ترڅنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم تر سره اوسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
سمنګ خبري ټولګه ته بیا هم خراغلې پایل کوو د نن ورځې راپورونه باندې. اول هم ورزو یو راپور ته د افغانستان اړوند د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون ادارې ته د دې پوهنتون د ولس استادانو د منفقې مکتوبونه استولې دي. د شیخ زاید پوهنتون زین استادانو چې د منفق شوی په نوملړ کې نمونه شامل دي. ازادي رادیو ته ویل چې ټول د شریعت پنځه استادان دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت زموږ پوښتنې په دې اړه ځواب نه کړیو. د شیخ زاید پوهنتون مشرانو له معلوماتو د شریکولو څخه هم ډاډه کړې ده. نور حال په دې اړه له فیروزی عزیزی اورو.
د کونړ او د کابل پولی ټکنیک پوهنتونونو د شریعتو د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمېر استادانو له منفقېدو وروسته تازه د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یې د منفقې او لکدري بستونونو اداري بستونو ته د بدلېدو مکتوب د یاد پوهنتون ادارې ته استولای دی. دغه یو شمېر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته، ازادي راډیو ته د دې نوملړ په استولو وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید پوهنتون د شریعتو ځي د بیلابیلو مزامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکو دي. د استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو کلونو تجربه په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتون استاد چې په دې مکتوب کې نومسته، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا یې له کدري بس نه اداري بس ته بدل کړای دی.
او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بسونو اداري بسونو ته. زم هغه استادانو کې کېمه چې اداري بسونو ته تبدیل شوی یم، منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو د غټې کورنۍ د یوې غړې په توګه د پوهنتون د استاد په توګه چې
دغه پوهنتون ځینو محصلینو هم د دې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یادو استادانو د منفقې خبره خپره شوې ده. دغه پوهنتون یو محصل د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د شیخ زاید پوهنتون د شریعت پوهنځي ځینو استادانو له لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوملړ کې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لسو تنو نورو استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسؤل عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولس تنه استادان چې اته یې د شریعتو او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لرې کړل. هغه مهال دغو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکري اختلافاتو په تور له دندو لرې کړي دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې وه میاشت وړاندې د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېښت استادانو له دندې د لرې کولو مکتوب هم استولی و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سوه.
د فیروزی عزیزی په غږ مو د افغانستان په اړوند د لوړو زده کړو وزارت لخوا د استادانو د منفقېدو اړوند راپور واورېده. اوس هم په همدې اړوند موږ سره په خبرونه کې په افغانستان کې د خصوصي پوهنتون دعوت پوهنتون د شریعت پوهنځي استاد محترم خالد سراج را سره په خبرونه کې د تلیفون په لیږه میلمه دی. استاد خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه له دې چې زموږ بلنه مو منله. استاد موږ دغه راپور واورېده، دغه راپور کې نن راغلی چې په افغانستان کې په ډيري ولایتو کې په کابل کې او نور ولایتو کې د زینو په انتونونو د شریعتو پانځي استادان منفق شوی دي. دا په داسې حال کې چې دغه استادان له کلونو تجربه او سربېره علمي کډرونه هم دي، خو باوجود د دې د دوی نمونه د منفق شوی استادانو په لیست کې راغلي دي. د دې علتونه څه دي؟ ولې په داسې وخت کې چې شریعتو پانځي استادان سره له دې چې هغه معیارونه یې پوره کړي بیا هم منفقیږي، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ او یا هم تاسو څه معلومات لرئ چې ولې دا استادان منفق شوي؟
سلامونه او نیکی دې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. داسې سړی داسې فکر کوي چې دغه لړۍ چې کله چې د تعلیم باندې دوی پابندي ولګوله دیوناس په بخش کې، دغه هماغه دغه مسائل او دغه پابندیان چې په سازانو باندې راځي د هماغه منبع نه سرچشمه اخلي او دغه مشران د امارت اسلامي باید په دې باندې فکر وکړي چې دا دغه تحرکات یا دغه فیصلې د نظام په خلاف ده، د خلکو په خلاف ده. ګورئ که یو بې سواده یا مطلب عام سړی د خپل وظیفې نه لري کېږي یا بېکاره کېږي، خو یا به ایران ته ځي یا به چېرته بل مزوري کوي. تعلیم یافته خلک کله چې د خپل وظیفې نه لري کېږي نو هغه سنګر نیسي، هغه د فکري د فکر د لحاظه او د نورو د قلم د لحاظه دا ډېر مشکل جو مشکلات جوړوي که نه کې آهسته آهسته دغه د نظام ته د تدعیف سبب ګرځي. بله خبره دا ده چې دغه دوستان چې په راس کې دي او دا یو خاصه لړۍ چې دغسې را روان ده، دا اکثرا د امارت اسلامي نور مشران دې سره موافق نه دي په دغه فیصلو سره، په دې فیصلو باندې هغوی خپل ملاحظات لري. او بله خبره دا ده چې دغه خلک چې دغه په راس کې دي او دغه فیصلې کوي، دوی نه غواړي چې یو تنوع سیاسي د افغانانو په منځ کې او یو تک فکري سیاسي چې ورته ویل کېږي په دې باندې دوی باوري ده. او دغه چې دغه ډېر ضرر کوي خاصتاً د تعلیم یافته قشر په منځ کې. دویمه خبره بله خبره دا ده چې بل اصلي عوامل دا ده چې د تحصیلات عالي قانون نشته. نو چې قوانین نه وي نو طبعا هر څوک خپل زبانې فیصله کوي او د خپل فکر او د خپل خواهش په بنا باندې یو فیصله کوي که هغه ښه ده او که خراب. او بله خبره دا ده چې بعضې دوستان فکر کوي چې په اصل کې داسې نه ده چې د مدرسې او د پوهنتون په منځ کې دا فاصله شته او دا فاصله باید لرې شي. په اصل کې د شریعتو پوهنځي او د مدرسې هیڅ فاصله وجود نه لري. دواړه یوه لړۍ او د یو منبع نه تشکیل شوی ده. نو زما په نظر دا ده چې دغه فیصلې که شوي یا چې کېږي چې د شیخ زاید پوهنتون سازان دي یا د سید جمال الدین یا د پولي تخنیکو سازان ډېر تکړه سازان دي، دا چې ده دغه ډېر د تاسف خبره ده او باید اهل دا مسؤلین مشران چې دي په دې باندې تجدید نظر وکړي. او داسې نه شي چې تعلیم یافته خلک د خپل وطن نه لري شي، د خپل د وطن په خلاف او دغه اوسنۍ دولت په خلاف یو سنګر ونیسي، او دا به ډېر ضرر وي نسبتا چې دوی دا فکر کوي چې دا به دوی متضرر شي، خلک او د خلکو افکار تغییر شي. دا که لري شي د نظام نه دغه ډېر ضرر کوي. بله خبره دا ده وبخې چې خبرې مې زیاتې شوې، بله ورځ جناب وزیر صاحب تحصیلات عالي وویل چې تاسو ځوانان مه ځئ بیرون ته. نو دغسې حالت چی چې تعلیم یافته چې لس کاله شل کاله یا پنځلس کاله تجربه ولري، ته هغه د خپل د دغه منفق خو هغه بل کار نه لري، هغه کوم بل شغل نه لري، هغه بل کوم تخصص نه لري، تخصص یې هماغه تعلیم ده. نو کله چې هغه بیکاره شي نو طبعا هغه چې دا سنګر نیسي او هغه چې دا د نظام په خلاف جګیږي یا که بیرون ته ځي یا که مثلا خارج ته ځي، دا چې دا ضرر ډېر متعدی ده، ډېر زیاته نسبتا دغه چې هغه په نظام کې دننه وي او هغه د هغه د افکارونه. که مثلا یو خبره کوم، که یو مذهبي سړی او جدي په فکر سری او په دغه حالت روانه ده، خو د نظام د ریشې نه دا وچي او د نظام په خلاف دغه هڅه او کوشش چې ده نسبتا هغه ته ډېر زیات ده. نو په دې خاطر متنوع سیاسي په یو نظام کې په تحصیلي بنیادونو کې دا چې دا یو اصل ده، دا د اسلام خلاف نه ده. استاد هر څوک چې د اسلام دي بله
استاد دا په دې معنی یعنی ځینی استادان چې منفق شوي دي دوی له یو خاص مفکورې سره ول ځکه چې دوی کله چې په شروع کې طالبانو حکومت تاری شروع کړل او دوی د دوی ټول فشار په دینی علوم باندې او شریعت په هنځي په ټوله کې فوکس او هغه ټول دینی علوم دي او هلته کوم استادان چې په هغه معیارونو روزل شوی او په هغه معیارونو تدری علمی معیارونه دي هغه کسان دي چې دغه اسناد لري چې دوی هم دغه شریعي برخه کې او یا هم دینی برخه کې زده کړی دي بیا کله چې دوی د دوی مفکورې سره سم د استادانو په مغه برخه کې او د سیاسي علوم هم نه دي په دې برخه کې استادانو زده کړی دي باوجود د دې د کوم خاص ټکی د دوی ته دوی د پاره چې دغه استادان یې جدا کړی دي او دوی منفق کړی دي د کوم خاص وجه شته چې دوی دا استادان یو خاصه مفکوره باندې ول دا استادان یو خاص ډلې پورې ول که کومه بل خبره ده
دا څه چې دغه استادان پیژنه مې چې معلومات لرم دوی یو هم سیاسی تحرک نه درلودل یو مطلب کوم د دولت او د امارت اسلامي مخالف په سیاستونو کې هم ښکیل نه و فقط دوی داسې تشویش لري چې دوی دغه تنوع فکری او خاصا غیر مذهبي بعضي استادان چې دوی فکر کوي دغه چې دا وایي چې دا د خلکو د افکارو د غلطولو سبب کړي او دا غلطول چې دا سبب د نظام د د د د نظام د ضعف سبب ګرځي ک سلفیت و یو سم واضح درته وایم سلفیت فکر و یو ډیره برخه د افغانانو په سلفیت باندې اعتنا لري یا مثلا اهل حدیث دي او د نظام خلاف نه دي او نظام سره ولاړ دي او حتی ډیره قربانیانی ورکړي دي او هغه چې ته د نظام نه شړې نو هغه چیرته لاړ شي او دغه فکر ته باید احترام وشي که کومه مسأله د نظام د تضعیف سبب ګرځي که هغه که مذهبي که غیر مذهبي هغه د هغه مخنیوی باید وشي مکمل انجماد د فکری په فقهي مسائلو کې چې دا متضرر کی دا ضرر د ضرر سبب کیږي د نظام د تضعیف سبب ګرځي بل خبره ده که دغه سلسله روانه وي او دغه په ځای نور خپل فکری یا مثلا مولوی صاحبان د پانتونونو استادانو ځای ونیسي در خپل اصلیت د پانتون د لاسه ورکي او خدای نه خواسته داسې نشي چې بل ورځ اوس تاثیرات موږ ګور په پانتونونو کې حتی په دولتي او خصوصي پانتونونو کې چې د کانکور کې څوک شریعت امکان نه ورکي څوک انګیزه د تعلیم د شریعت تعلیم ته نه لري خواستن د پانتون په دغه باندې اکثر خصوصي پانتونونه په شریعت پانځي کې ډیر کم محصلین جذبه یا بخي نه جذبه کله داسې نشي خدای نه خواسته چې دغه حتی د شهادتنامې چې کله د فارغي یا دوی مثلا یونسکرو دوی ورسی فیصله ونی کی چې دغه دوی به اعتبار شي دغه د تحصیلات او عالی د شریعت پوندې بل مهمه خبره دا ده چې زه تاسو پوترو د ټول دوستانو ته او مموري صاحبانو ته او د دولت او د امارت او مشرانو ته دغه خبره کوم ګوري دا خلک اهل شریعت دې باندې خفدي چې مونږه تنگ نظر نیو خو دا وایم چې تاسو چې د اسلام مخالف هغه فکرونه دي که سیکولاریزم ده که مثلا نور مسائل دي هغه ته تاسو ورته اهتمام نه ورکوي د مسلمانانو او څوک چې یو د فکر خاوندان دي او د علم او د ارادې خاوندان دي حتی د اجتهاد په باب ته رسېدلي دي هغوی سره ډغره وهل یا هغه سره مثلا د سنگر نیول چې دا ډیر ضرر کوي او خلک وایي چې دوی مسلمانانو سره دوی اختلاف لري مسلمانانو او شریعت او مسلمانانو سره او سازمان سره دوی اختلاف لري او نور غیر مذهبي یا مطلب غیر معتقد خلک چې هغه سکولران دي یا مثلا نور دي هغه سره تاسو کار نه لري د خپل نظام د تضعیف سبب ګرځي
مننه کور ودان استاد په افغانستان کې د دعوت خصوصي په هنتون د شریعت او پانځي استاد خالد سراج را سره خبرونه کوي چې خپل نظر را سره شریک له دوی نه مننه کور ودان وړاندې نور راپورونه مشته
ازادي رادیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده
فرانسوي چارواکو په افغانستان او ترکیه کې د میټامافټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشي توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده تازه د لی ژورنال په نوم یو فرانسوي ورځپاڼې د فرانسې د نړیوالې امنیتي همکاریو د ادارې له قوله ویلي چې افغانستان د میټامافټامین د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ډول ډول نشئی توکو د تولید پاړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام تازه فرانسوي چارواکو ویلي چې افغانستان د میټا مفټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشئی توکو د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی. د لی جرنل په نوم یوې فرانسوي ورځپاڼې د فرانسې د نړیوالو امنیتي همکاریو د ادارې له قوله په افغانستان او ترکیه کې د میټا مفټامین یا کریستال تولیدونکو نشئی توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. ورځپاڼې ویلي که څه هم په اروپا کې د یادو نشئی توکو کارونه کمه ده، خو خبرداری ورکړی چې په افغانستان او ترکیه کې د یادو توکو د تولید د زیاتوالي له کبله فرانسه او ټوله اروپا د دغې پدیدې له ګواښ سره مخامخ ده. د ورځپاڼې په راپور کې همداشان په ترکیه کې د یادو نشئی توکو مخ پر زیاتېدونکې کارونې ته اشاره شوې او ویلي دي چې میټا مفټامین په افغانستان کې د مخدره توکو د ویش او تولید په دودیزو بڼو کې یو نوی بدلون رامنځته کړی دی. میټا مفټامین چې په عامه توګه د کریستال په نوم هم یادیږي یو قوي محرک درمل دی چې د مرکزی عصبی سیستم پر فعالیتونو اغیز کوي او انسان ته ډیره انرژي، بیداری او غیر طبیعي لنډمهاله خوشحالي ورکوي. دغه توکي په سپینو یا شفافو کریستالونو کې موجود وي، خو د پوډر یا ګولیو په بڼه هم کارول کیږي. دغه نشئی توکي معمولا د خولې له لارې، د ستنې په واسطه او یا هم د تنفس له لارې د کارونې وړ دي. د طالبانو د امر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د 2024 کال په مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر عبدالحق همکار رسنیو ته ویلي وو چې د طالبانو له بندي سره سره لا هم په افغانستان کې میټا مفټامین تولیدیږي. د روغتیایي چارو متخصص سیداجان یوسفزی د میټا مفټامین ناوړه پایلو ته په اشارې سره وایي چې د مخدره توکو کارونه او تولید د ټولنې سلامتیا ته جدي زیان پېښوي او باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي.
افغانستان کې د مخدره توکو په ځانګړي ډول میټا فټامین د دې استعمال د ځوانانو په منځ کې یوه جدي ستونزه ده. د دې استعمال نه یوازې دا چې په انفرادي کسانو یعنی په ځوانانو باندې یوه جدي ستونزه رامنځته کړې ده، بلکې په ټولنه کې هم ډېر ژور منفي اغېزې پرېښي دي. د دې ماده د استعمال او همدارنګه نور مخدره توکو د استعمال د جرمونو، غلاو او تاوتریخوالي زیاتوالي له امله ګرځېدلی چې د ټولنې عمومي امنیت او ثبات یې زیانمن کړی دی.
د امنیتي چارو پوه حکمت الله حکمت وایي په افغانستان کې د نشئی توکو په تړاو د افغانستان نوم یادیږي، خو په داسې حال کې چې ډېره ګټه یې د افغانانو پر ځای بهرنیانو ته رسیږي.
د مخدره توکو کارکشت په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسه داسې یوه ستونزه ده چې لږ خو مستقیمه ګټه او تاوان یې د افغانستان کروندګرو ته رسیږي، لویه ګټه یې د سیمې او د نړۍ قاچاق کوونکو ته رسیږي.
د یادونې ده چې د 1403 کال په قوس میاشت کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مطالو سو ساده مخدره توکو د قاچاق له شبکو او بانډونو سره د طالب چارواکو د لاسلرلو خبر ورکړی وو. نوموړي ویلي وو په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې دا کوي چې په کندز ښار کې د طالبانو پر یوه پوسته د برید پر مهال څلور طالبان وژلي او نور ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیو کې ویلي دي چې د دې حملې اړوند راپور دوی ورکړی دی، خو نور شواهد یې نه دي وړاندې کړي. د ازادي جبهه وایي چې دا برید یې ماښام د کندوز ښار په څلورم امنیتي حوزه کې ترسره کړی دی. په دې اړه نور جزئیات به تاسو ته وړاندې درکړ شي، خو اوس پام وکړئ د سودان اړوند یو راپور ته چې زموږ همکار احمد تکل جوړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له سودان څخه رارسېدلي راپورونه وایي د پلازمېنې خرطوم پر شاوخوا سیمو د راکټي حملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د پلازمینې خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونه یو توغندوی حملو لږ تر لږه 160 کسان وژلي دي. په سودان کې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم دورمن ښار ګوټي ولګېدل او وژل شوي ټول ملکی وګړي دي. د امبادا د بیړنیو خدماتو د خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلي سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دي ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلی دي. د نوموړي ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیایي امکانات ډېر لږ دي او روغتیا پال د ګڼ شمېر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اوم دورمن ښار ډېره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفې وسلوالې ملیشي د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم دوه کاله مخکې پیل شوه، خو په تیرو څو اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پاوز په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی، پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شوه چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشه ډله د دې حملې مسؤوله بلل شوې ده. له دې حملې وروسته د سودان پاوز د الجزیرې په نوم د مرکزي ایالت پر مرکز واد مدني سیمې چې له څه باندې یو کال راهیسې ملیشو اداره کوله ولکه ټینګه کړه. پوځ او مخالفې ملیشې دواړه پر ملکي وګړو او روغتیا پالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بې پروا راکټي حملو تورن دي. د تېرې یکشنبه په ورځ خیریه ټولنو د اوم درمن په امبادا ناحیه کې د سخت روغتیایي وضعیت راپور ورکړ او وی ویل چې د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ له اویا زیات کسان د خوارځواکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړه شوي دي.
د کندهار میرویس حوزوی روغتون ترغلی ناروغان او پایوازان یې د درملو او روغتیایي امکاناتو د کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله د روغتون ته مراجعه کوي او د ډاکټرانو ورته سپارښتنه ده چې دوی نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو واخلي او دوی وسه نه لري. په همدې اړه نور حال صدیق رښتینی اورو.
میرویس حوزوی روغتون د افغانستان په جنوب کې د مخالګو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز. دغه روغتون هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکي دي. د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو له امله په خصوصي روغتونونو کې د درملنې اتوان نه لري. میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی له لوري ملاتړ کېده، خو شاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستې بندې شوې. که څه هم د طالبانو حکومت د روغتون لپاره میاشتنی 20 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړې، خود روختون سرچینې وایي دا بودیجه د پرسونل د معاشاتو او نورو اړتیاو لپاره بسننه کوي. د روختون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي. د روختون په مختلفو برخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي. د روزګان وسیدونکي شکریا چې خپل لوري د درملنې لپاره د روختون ته راوستي. ازادي راډیو ته وویل
د روزګان سره غلم سروش فیمل ته بستر کړي ول ته غول بوز شي په خنيته دلته چې میرا وسل تر نو خدا غدا پرتا د وس د کان لو پلاستر و شو باز ټولم پکې ماتي او موږ راوستل د غریبې تر اس دلته ده پېچکاري کټول شي ګر مرته پکې ماتي والا ک بمبای کستن چا شي ټول مرته پکې ماتي دلته.
د روختون یو مهم څنګه څخه د ماشومانو څنګه ده، خو دلته هم ناروغان او پایوازان د ستوند سره مخ دي. د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکو سکینه وایي د اقتصادي ستونزو لامل پور کړي څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره د روختون تراولي، خو دلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي.
پندل سغوانی م پور کړ د میوان د مراخور راغله مریض م د سخت پرته د دلته چرازم شربت هم په وادي د کلینې هم په وادي سیروم هم په وادي د شیانګرد په بارا کوي.
وړاندې په خبرونه کې 15 دقیقې بحث نشر ته چمتو دی، خو تر هغه مخکې به پام وکړئ لنډو خبرونو ته. تاسو بیا هم زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادا کوي چې په کندوز ښار کې یې د طالبانو پر یوه پوسته د برید پر مهال 4 طالبان وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو خبر کې پاڼه کې خبر کړي چې د دې حمله اړوند مسؤلیت د دوی